احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان لافغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندیشنه شوډلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید-19 او د نري رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نري رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځای وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځای دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملین د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنشت خبرو.
وسمته خونه می رفتو ته مسیر را کیات
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړې.
ویل کیږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکې چندې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده. بلورته مو په ننګرهار کې د دې خبرو چې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي.
د پاکستان حالات سره چنن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان وارلمه خطیر شپه وویل چې له بهره وارد شوی حکومت به ونه مني.
ما ته یې امپورټډ ګورنمنٹ کو بالکل تسلیم نه کوم.
تر نه هوبجو یو شمیر نور مطالب هم لاسو د رادیو اوریدل شي. تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وایي د نیمروز په ولایت کې له پولیس سره د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې وډس وشو. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوړي نو به افشا شي. ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسي په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر خبر کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرخه پوګدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي هویت افشا شوه ویل نښته د چاربرجا کولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې هغه محل پیل شو چې یو پاکستانی جنرال لدی سیمې خلیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نخته پر محل طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یوه اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنیه قمانداني په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل، نو اول به زنانه داخله دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخله سوې، دغه ورسره به مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دیش پر ژوندنیو عملیاتو په ترڅ کې نشتې 1500 میله سپکې او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارس وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګېدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت یې پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر همداراز ویلي دي چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خپره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندیښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالی ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغانه کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند دي جوړ سي، لکه ما غوندي ژوند دي خراب نه سي.
د تیر کال د زمری په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
جوا ژوند
درې کسه پولیس او یو سویلی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپلو نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شاهنواز ترکزی له پاکستانه له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم زه د قوم سره زم زما خو پلار یا بلخ خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو دا چې د بهر راغتل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده تاسو به په احتجاج کوئ
ډرامه جو هو رہا آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا
امپورٹڈ مراد داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاتمه قوم ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډېر خفګان هم شوی خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اورېدنه کړې وي او دغه خطي کتلې وي دا ډېره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا ویلی دی چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکۍ نه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېږلی شوی. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندونو په ضد خبرې وکړې او دا یې هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغلته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 20 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبې ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم و. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید د اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مراد د حکومت په ضد احتجاج و او که د سازشي خط په ضد و او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابی مهمونو دپاره. خبریات او تجزیه کار شمس مومن
دے دا الیکشن پوری دا خپل مومنٹم چې دے دا برقرار ساتل غواړي دا کوشش دارې چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستې شي. زه به هم دا خبرو کوم چې دغه په شا باندې چونکی کارکردګي هیڅ قسم نشته دی عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوزو نه دومره تنګ شوی دي چې ښکاره خبره ده په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې مو اورېدې چې تېره شپه خپل ملت ته په وینا کې کړې وې. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونې واورېدې. ټاکل شوې ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10:00 پیل شي. په پاکستان کې تمکین شو. د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په برید کې پلاس لرلو تورن و په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جایزې اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمه پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطی ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت ترورست بللی و او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوې وه، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړۍ برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پروسږ کال 6,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. 6 کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دي حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر شکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال 12 میلیارد ډالر ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاعظم او د اقتصاد وزیر روبرټ هایک پرون په برلین کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیه باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 24 پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند 4 غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحد ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کړی کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي او دا چې د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفت یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی نه دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره خو زرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې بسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک حتی د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوې چې دي، دا فصلي بوختیاوې دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیا دی، به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې خپل کور ته وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د دې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي. بازار کې اوس فکر وکړي کافي اندازه دغه شته، ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نور توکو نه، نور شی پیرپرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافی اندازه ارزش ته، تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل هم دادی چې دغه کارخانه وتړل شوی، خلک بیکار
شه. یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شوی، شرکتونه تجارتي وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسل د دې داخلي لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسني دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکه. په دې مانا که به ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوری په یو کراچۍ په سر، نو خود دنم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چیز تقاضا نه که داغه په کار بارم تاثیر که داغه په کار بارم تاثیر که آقا رو رو دخپل هم آقا وره سرمایه چه داغه هم دلاسه ورکی.
دلته دغه کارگر چه کاری للاسه ورکره ده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر کې چې یو ورځ د کار پات کې، یعنی یو ورځ زائد نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی، او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخته دی. فکر وکړئ تاسو یو څه خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، د ډېر کم پیسې مثلا د 50,000 افغانۍ دپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیرو پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاس لاره د بیسه دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نشي دا مجبور دی چې یو ځای کې ودرېږي د یو کار لپاره. او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسوس باید ووایم چې دا اته صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل دا اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دې خو کم یو د خلکو اعتماد هم به کمي، ټول خلک زیات زړه نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړو په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغو پروژو باندې مصرف کړو چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفیده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد 5 میلیارد شي د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد. دا هغه بشر دوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغو ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلک صرف کوي، دوه میاشتې داغه مصرف کوي، بل داغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال ته تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال ته وړاندې کړي د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیایي او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک تایداتي منبع جوړیږي او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږېده. زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسلامیار خوسته یم له خوست څخه. په خوست کې د لار پرتو ولسوالۍ، خصوصا د نادر شکوټ ولسوالۍ اړوند لار پرتو سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. نو له اسلامي امارات د لوړ پورو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې زر تر زره زموږ په سیمو کې دستګې فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. وسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم. په دې هیله چې راته روغ جوړ به وي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک له خوست څخه د ګربز سیمې څخه سره مضبوطه والا لرم. او مونږ ته دا غستون ده چې نه مکتب شته او نه روغتونی نشته. مونږ چې مکتب ته زو دوه نیمې ګمټې مزل کوو. مونږ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې څو راته سکولونه راته منظور کړي، ځکه چې مونږ ته ډېر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوي او په هغې کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلی دي. هیله ده د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې باعزته باوقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 موندل شي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سه‌شنبه ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیا پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنس ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیا پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنس یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کویډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخه کې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10:00 پیل شي. د سشکاری شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبري کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز، شاردی، زرمت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګردت سیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته شراغ لاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زئی، تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
ټول ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز فرغنیزو چارو کې د ښوندنې او دغه راز د چاپجهات او نور ریاستونو لخوانه اړوند پروژې کومې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې چې ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولس ته عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې
کړي. خلقیار احمدزی، په پکتیا کې قومي تړونونه هم شته چې بیلابیل دودونه شته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه شته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
نو دا هغو ټولو ته په کتو سره دي چې ګام اخلو د ولس په خوښه، د ولس په مچ باندې، تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې، موږ سره خلص همکار د په تمامو معنا باندې په هر ارته کې. همدا اوس یو کوچنی بېلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و، د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنی ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه یې راسره اخیستې ده.
ډېر مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و، چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې د خصوصا پکتیا کې قائم شوی ده. یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب نیغین یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیق کول دي، چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېرې شاهد وو چې ډېر زیات زور یې وو هغه تېرو حکومتونو، حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا 90% د ماستر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابره شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم په دې راه ته پروګرام.
بلې، اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمدزی، امنیتي وضعیت سم دی؟ د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه به کوئ؟
مچلغو بند او نور رغونیز پروژې ټول تر کار لاندې دي. سمو دوران موږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغلته هغه موانع او ټول شیان وسنجول، او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څه وکولی شو. موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټولو ولسونو په خدمت کې برابر کړو. نو هغه ټولې لارې چارې سنجېدلې دي. انشاءالله د بند باندې پلان کړي چې راتلونکی روان کال چارې به ترسره شي. البته د دې پلان چارې د دغه بند سره شوي هم دي.
بله، احمد صاحب، د بند رغونې چارې بیلابیلو شرکتونو ته سپارل شوي. روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم. هماغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی، کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبر روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅ شوې وه، او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونو سره سم مې درته ووایو چې څو بندونه هم په موازي توګه باندې جوړېدای شي هماغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوژه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو دلته تیر شول، د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه، منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصوی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خپلواکم دی را خپل یو محصل ما اوس پر رخصوی یم، نرسنګ د برخې څخه. ما اوس په دوی غږم کوم چې دوی د خپل پروفیسورانو کوشش تا ولیسي طالبان حکومتی چارواکي زما غږ اورېدی دی باید د جنتي مکتبونه خلاص کړي د شپږم مخالف خلاص دا د ملت غوښتنه ده زه پوهېږم دوی خپل پایخ خپل خراب کړي د دوی په ضرر
مهربانی وکړئ آزادی راډیو ته
زه یو دوه سوال لرم. یو دا چې په خوا وخت کې ډېر زمکه چې وي او بیا خاص کر د ګردیز په خوا او شا کې دلته ډېر زمکه غصب شوی وي, خلکو غصب کړی وي, هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغوی غصب کړی وي, آیا د هغوی په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم داسې جدي ګام اخیستی دی چې رښتیا هم چې ملت ته ښکاره کړي چې اسلامي عمارت دغه لاسته راوړنه کړي؟ دویم سوال دا دی چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ, زمونږ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دي, هغه شاګردان دي, دوی دلته راځي درسونه وایي. اول ته په لوري پرتو ولسوالیو کې چې د درس میتود چې ډېر ښه نه ده, نو هغوی مجبوریږي چې دلته راځي کوټې نیسي او دلته اوسیږي, مصارف کوي خپل شخصي. څه وجه کېدلی شي چې مثلا هلته د بودیجه هم پوره وي, معارف دې هم چې د تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کېږي هغه دې ورته ورسیږي, لیکن بیا هم چې لوري پرتو ولسوالۍ نه خلک راځي او د درس نه شکایت.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دوی نظر اخلو. ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوریدونکو نسته. احمد زای صاحب, ځینې سوالونه تاسو ته راځي, وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و, خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي.
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ ځاګنې وروسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز نجونو لپاره پرانستل شي. البته د ذکرو لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو چې هغو سیمو کې چې هغلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغلته هم پرانستل شوي دي. د پوهنتون یادونه ورو وکړله چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي, انشاءالله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان یې هم په ځای باندې دي. د پوهنځیو نه فراغت غونډې روان دي, هره ورځ د یو پوهنځي نه یو فراغت غونډه دایریږي. غصب شوي موږ کې یادونه وکړه, انشاءالله ټول ریاستونه هغه کې زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي او که ښاروالي ده او که نور ارګانونه دي, د هر ارګان اړوند ځمکه چې هغه غصب شوې ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضایي عمارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده, هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان, تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغو ته ښوونیز مراکز د دین او خیریه استاد حکومت باندې پرانیزو او تر څنګ په نورو برخو کې هم ځوانان سره همکاري وکړو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس, ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کېږي هغه بیکاري ده, خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي, د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده, ولیکن دوی بېکاره دي, دوی ته دپاره کار نشته. ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي, ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده, دا خلک چې زموږ پانګه پرې لګول شوې ده, دا خلکو د وړتیاوو د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په ګټنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید کار زمینه برابره شي.
مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مننه د عمارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونه خلاص کړي, د نجونو موږ ډاکټر وته انجینر وته هر شي ته ضرورت لرو. دې خاطر موږ په غزني کې اوس ښځینه ډاکټرې ډېرې کمې دي, اته د موږ د ولسوالۍ ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډې ور وږي. نو د مالي امارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجنونو ته مکتبو ته اجازه ورکړي او ولاړ سي ولې موږ ډېر اړتیا ورته لرو.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو سره مرسته کوي.
احمد خان در سره پاړی ته کوم لغمان نه اولنی بختره مل تاسو نه دا لکانه دا دا ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان ته ډېر کم وخت ورکوئ, ګاونډي یو مفتو ته راسي خو د ډېر پکې نه خوښ شي.
چارواکی نه حاضرېږي، مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکی نه ورته حاضرېږي، په دې خاطر بیا نسو کولای چې پروګرام پلان کو.
میلمنو نه پښتنه داسې پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاري چې دا د برق مشکل حل کړي، ځکه چې ولس خو یو برق سره کار هم پیدا کېږي او نور اسانتیاوې هم راځي، ډېر غټ مشکل ته ولسونه مخ دي.
ډېره مننه د برېښنا پر مسله به وروسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وي دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام مهربانی آزادی ریڈیو ولایت ولایت پروگرام.
السلام علیکم. د زنانه او د پاره د مسجدو کې د جمع باندې منځونه او د دې د پاره کوم ترتیبات مولا کې.
احمد زای صاحب، کابل دغه د نجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزینه زده کوونکو، ښوونکو، روغتیا پالو او ډاکټرو شمیر کم وو. په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی که د نجونو ښوونځي پرانیستي نه وي؟ د ستونزو خو د وخت په تېرېدو سره نوره هم پراخیږي.
بلې، زه به د مسلې ته ټولیز ځواب دا ورکم پکتیا رښتیا هم تیر اداره کې د نجونو ښوونځي یوازې تر مرکز یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې تړلي وو. انشاءالله د مرکزي ادارې له توافق نه وروسته به د نجونو ښوونځي ټولو هغو لرو پرتو سیمو ته هم ورسیږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو ښوونځي هم پوره معنا باندې نشته کې. او بله مسله، دغه روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تیر اداره کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې شوې، هغه د فساد له امله راپېښې شوې وې. که څه هم لرې پرتو سیمو کې کلینیکونه ایجاد شوي وو، تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو، خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات یعنې د نشت برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خدا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتون وګرځول څه هغه مخکې پاپ څلورو برخو باندې ویشل شوی وو. همدا اوس موږ د زرمت په تټنک سیمه کې د بلخیر سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري، جانخیل ولسوالۍ کې، او تر څنګ یې نور هغه لرو پرتو سیمو کې شاوخوا نهه کلینیکونه ایجادوو، البته د فیوما انسټیټیوټ په همکاري باندې، تر څو پورې چې هغه خلک چې هغه لرو پرتو سیمو کې پراته دي روغتیایي وضعیت او دغه هم کې چې تر څنګ یې روغتیایي خدمات مساعد شي. د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کېږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمی درلود، لنډ وخت کې به انشاءالله د دوه نیم زرو شاوخوا کې نوي استادان له به ازموینه واخیستل شي، رقابتي ازموینه، تر څو هغو ښوونځیو ته چې هغلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګ ده هغوی ته استادان زیات شي. برېښنا مسله چې ده، الحمدلله برېښنا په پکتیا کې فوق العاده فعاله ده. تقریبا په څلورویشت ساعتونو کې خو وایو چې بیخي کم پرې کېږي. موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپلو رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي، تر څو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړ کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې انشاءالله پکتیا به په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري ولولو به وي. په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه سې مساعد شوی ده. تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړي شوي دي، د هغوی لخوا سروي کېږي، هغه لیسونه چې پخوا ترسره شوي وو د هغو د چاڼ تر څنګه.
بله، احمد زید صاحب، له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتي راپورونه په دې وروستیو کې ورکول شوي دي. څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپل څه اقدامات کوئ؟
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسمي نه تهجد شوی ده او نه کوم چاته مشکل جوړ شوی ده. البته ځینو رسنیو ته به لارښوونه شوي وي، البته هغه د تهدید په معنا باندې نه ده، نه کوم خبریال نیول شوی او نه کوم خبریال ته ګواښ شوی ده. همدا اوس په پکتیا کې څلور غږیزې رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیزې رسنۍ چې دوه پسند کنوی ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي، دا خصوصي فعاله دي او یو ملي راډیو فعال ده. او تر څنګ محتروانه د سي هغه چاپي نشرات خصوصي نشراتو هغه ته هم کوشش کوو چې یو
ابتکار ورکو تر څو پر افغانۍ خپرونې بیرته احیا او پیل کړي.
د نیپټان څخه اوس هم کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، اوس وضعیت څنګه ارزوئ په دې ولسوالۍ کې تاسې؟
ڈنڈی پٹان ولسوالی مرکزی البتہ سرحدی ولسوالی دا پیغ ولسوالی کے سمو دوران دی البتہ تشنج رامن تصوی و دو قومن ترمن دا چاگا ہم حل سے البتہ نور کم دیشے لو پیخ نستا دی گواندی ہوا سر ہم کپولا بانی کم دیشے پیخ ند رامن تصوی چی دفاع موڑوی.
دیر منن ڈاکٹر عبدالحادی حماس تاسو ترازو پا پاکتیا کی پا پاکستان نئی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغه کمپاینونو کومه نتیجه ورکړې؟
د پاکستاني کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترویسي د پکتیا کې مثلا هغه ټول هغه سرحدي ولایتونه چې خوست د مثلا ننګرهار د نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی مثلا تومن هلته رایه جو بار بار مزه د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو یې شکنجه کړل او کته او پورته، خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې د ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله، خصوصا په ښار کې، مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانه خسته.
بلې، همدا صاحب، په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته سوې که کمه سوې ده د شخړو مسله؟
ولا پکتیا خو قدرمنه د مرکو او د جرګو وطن ده، او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونه د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلق وي او ډېر زیاتې پیچیده وي، همدغه د قومي جوړښتونو د غښتکتیا له امله او د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي، حتی یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تل نه په دې طرف باندې حمله شروع کړل، همدغه قومي جوړښتونه وو، دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښ کړ، ولس یې رابیدار کړ، حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري، زموږ جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې. اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال، دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیا رحمتزی. ځینې اوریدونکو زنګ وهلې دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا هریپور نه اړیکه نیولې. سلامونه. چې دغه د زرمت ولسوالۍ سده دې ته ګردیز مې سړک تللی ده، بیا د زرمت ولسوالۍ ته تللی، د زرمت ولسوالۍ نه داسې د پکتیکا او غزنی دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده، دغه سړک یو ډېر مهم سړک ده. نو د دې په باره کې کوي چېرته مېلمانو ما ته د دې پوښتنې جواب راکړي، چې په دې باندې خو کار روان دی انشاءالله. مخکې هغه مخکې اداره کې تر کومه جایه زما ته معلومات منظوري هم وشو، ورته د پیسو د کومک چې جوړ شي، خو هغه سره اخوا داخوا شو د چا په اصطلاح. اوس یوه پوښتنه د ما دا ده، او بله پوښتنه دغه د جرمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا ښوونځي دي یا لیسې دي، دغو ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي؟
بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیرخوټ ولسوالۍ څخه در سره راځي. سوال هم دا دی، وضعیت نه دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو، بس تر اخیستي یو مکتب ما وایو هغه د دادا اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي، په د خلکو باندې قیامت راټیټ کړی داسې، بس دا د اخلاص کې موږ به دوی سره دا وکړو، دا به وکړو، به وکړو.
بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو، بیا وروسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو تماس سره سوي دی.
موږ دا مشکل لرو، دلته په کندهار کې موږ کټ شاپونه بند کړي دي، دلته تر 9 بجو پورې بالا مخ پر اجازه نشته. موږ
ولا که یک کرایه جوړه وای ولا که یو شاګرد یا د استاد اریا نه وڅنګه کوم مشر لرو نه لرو موږ مشران خبر دي ته
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو که سم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي نور اوریدونکي نسته خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو غن اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي چې تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مهرباني
حماس یادونه چې وکړه پکتیا کې کرنسی حقله باندې نو پکتیا کې ټول هغه سوالوي چې هغه ته په پښتني کلدار دودوا دا په جدي توګه پر سوپرې په پانی باندې راکاور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کچې پر بریالي او تدبیر کچې پر بهرنۍ کرنسی مخنیول شوی ده دوی مخبره د عدلي ارګانونو په برخه کې ده چې پکتیا کې ټول عدلي ارګانونه محاکم فرنوالی فعال دی او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکو لار حل کېږي هغه ته هم حل کېږي خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کېږي او دې لپاره دې کوم مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي د دریم پښتانه دی او ولیدونه چې واسه هغه د ضرورت سره کې یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت په فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او توانیدل چې د پکتیا له مرکز ګرمیز نه تر ضرورت ولسوالۍ پورې دغه سړک د جغل اندازي پروسه په خپله توګه معیاري توګه باندې پاتې ورسوي ضرورت چې خوندي فعال دي البته هغه لرو پرتو چې موږ خوندي مراکز خوانه او حتی روان د ترسو پورې چې د خیریه مستاد سره توافق او د غراز معرفت وزارت سره هغه ته لنمحالې ټولګي ایجاد شي ترسو پورې چې هغه ته لوی خوندوی ته زمينه سازي وشي فرهنګي ټولنې په خواځته سکومي وي فعالیتونه چې ملموس نه وو البته فرهنګي ملګري شته شاعران لیکوالان ادیبان ټول شته وقت وقت باندې مشاعرې هم ورسره کوو او تر څنګ یې د نختر مشاعره په فارم کې دي ان شاء الله د لو واړه اختر نو سبا پیل شي او دغه مشاعره به په تیر په خلاف خورا شاندار مراسم او آزادانه توګه باندې ان شاء الله
بلې احمد زید صاحب په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتار سیمې د رغونې خبره سوي وه په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی
بلې یوازې سید کرم نه وو بلکې د احمد ابا ولسوالۍ سید کرم ولسوالۍ دواړه وی چې 500 هکتار ځنګلونه په احمد ابا کې و همدومره سید کرم ولسوالۍ چې په خلکو باندې نیالګي توزیع سولو تقریبا زرګونه نیالګي
تقریبا مراسم تر سره سو او دا د پکتیا لپاره ډیر پکتیا یو غرنی ولایت داس ولایت چې زیاتره د دې اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده نړیوال کنکټر دی نورې ونې دی او ځنګوزی دی دا اقدام چې مثلا اسلامي امارات کوم کې ستایو ولیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تور ته پروژو د پاره باید نور اقدامات وکړي نور اقدامات وسی هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا منډیر غره کې و یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو د همدغه پروژو د پلی کولو لپاره زموږ هیله لرو د سمور د چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کوم چارو ته په پکتیا کې ورکوئ
بلې پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت د روغتیایي وضعیت ښه کېدي او چې څنګه راغلي د پروژو ته ده زه یو یادونه بل وکم چې پکتیا ښاروالي ریاست توانېدلی چې پکتیا اسناس جنګي رامنځته شي هر څه چې قانون هغه ته جلا ځایونه غوره کړي چې څو پرې چې ښار او ښار وضعیت لا ښه شي او تر څنګ یې صحیح وضعیت هم ښه پیاوړی شي واغه ډاکټران او روغتیاپالان چې هغه مثلا وړتیا ولري او واسطه باندې نوي راغلي هغه دغه برخه ته راشي نورو برخو کې هم کار روان ده حکومتي اډانې کې هغه څوک باید راوستلی شي دغه ښار ورته او لیاقت ولري او تر څنګ یې په امنیتي وضعیت کې
وایم چې امنیتی برخه دلته خورا پیاوړې ده. یعنی معنا په هر برخه کې کار روان ده تر څو پرې پکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډېر مننه د پروګرام له میلمنو د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس مولوي خالق یار احمد زی دغه د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیسته، نن مو د پکتیا پر وضعیت خبرې وکړې. لاوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووهه، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.